نه لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بغلان ولایت کې د شیعاګانو پر یو جماعت د جمعې ورځې حمله وغندله. امنیت شورا بیگانه وخت په یو بیان کې دا یو بیرحمانه حمله بللې. د دې چاودنې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې او ویلې دي تروریزم چې په هره بڼه وي سوله ګواښي او له تنظیمونکو او تمویلونکو سره یې باید حساب کتاب وشي. د جمعې په ورځ د بغلان ولایت په مرکز پلي خمري کې د امام زمان په نوم د شیعاګانو په یو جماعت کې چاودنې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا وتنل منځ کوونکي ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د افغانستان او ایران ترمنځ د قنصلي چارو په څلورمه غونډه کې په ایران کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې د طالبانو حکومت تر ډیپلوماتانو پر زیاتولو خبرې شوې. دا دوه ورځنۍ غونډه د رواني تلې میاشتې په 18 او 13 په کابل کې جوړه شوې وه. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون پر یک شبکې په یو بیان کې خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې دوړو خو د بندیانو د لیک او په ایران کې د ډیر افغان کډوالو ته د قنصلي خدمتونو د برابرولو لپاره د ډیپلوماټانو د شمیر د زیاتولو پر اړتیا خبري کړي. د افغانستان د پخوانی پادشاه غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا وفات شوه. په فیسبوک کې د شهزادګۍ هندیا لور سورایا ملک ته په اړوند اکاونټ کې د هغې د مړینې خبر خپور شوی. سورایا ملک لیکلی دی چې شهزادګۍ هندیا د تیرې جمعې په ورځ د ایټالیا په روم ښار کې وفات شوه. نوموړي همداشان ویلي دي چې د مور د جنازې او تدفین مراسم یې د کورنۍ د غړو په ګډون شوي. شهزادګۍ هندیا د 1979 میلادي کال په جنوري کې زیږیدلې وه او د 94 کلونو په عمر وفات شوه. د طالبانو حکومت ستره محکمه وایي چې د هرات او بادغیس ولایتونو له زندانونو څخه له 500 زیات بندیان خوشې شوي. د سترې محکمې د اماړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د دې محکمې د وړاندیز له مخې د جنوب لویدیځ زون د تمیز لوی ریاست او د هرات او بادغیس د مرافع محکمو یو درې کسیز پلاوي د دې ولایتونو له زندانونو څخه لیدنه وکړه او د وضعیت له څېړنې وروسته یې پرېکړه وکړه چې د 113 ښځو په ګډون ټول 528 تنه بندیان له بنده خوشې کړي. بیان زیاتوي چې په دې ډله کې هغه کسان خوشې شوي چې د حق العبد دعوه پرې نه وه او د حبس زیاته دوره یې تیره کړې ده. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د دې بندیانو د خوشې کېدو یو بل دلیل دا و چې په وروستۍ زلزله کې د هرات او بادغیس د زندانونو ودانۍ زیانمنې شوې وې او د نړېدو ویره یې وه. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او دوه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوان ولسوالۍ په سر صفحه سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکپ ډوله موټر له سړکه واوښت. د بلې خوا په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په یو ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د 45 تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سړکونو د خرابۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه وخت ناوخته د دې ډول پیښو راپور نه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر وایي د غزې په تړانګه کې وضعیت کړکېچن دی. مارتین ګریفټس پرون په یو بیان کې له ټولو ځواکمنو هیوادونو غوښتل چې د جګړې قوانینو ته د درناوي د یقیني کولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ښاغلي ګریفټس په وینا په تیرو څو ورځو کې د حماس ډلې د جنګیالیو او د اسرایلو اقدامات او لفظي ګواښونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. ګریفټس زیاته کړه چې ملکي وګړي او تاسیسات باید خوندي وي. د فلسطیني حماس ډلې وسلوال د اکتوبر په 1 له سرحده واوښتل او پر اسرائیلو یې بریدونه وکړل او د اسرائیلو پوځ په ځواب اقدام کې د غزې په تړانګه کې د حماس پر اهدافو حمله پیل کړې.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوسو او پیداسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زړه روشن وړاندې کوم. درنو اوریدونکو په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونه په حق له یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې نن دغه پرستی ورځ ده یا ورستی پروګرام دی. بلې ګران دوستان، دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نه سي، خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په هکله معلومات لري، نو تاسو بیا هم کولای سئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتس اپ له لارې راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو، خو دغه خبرونه به نور په دې اوسني شکل او فورمات باندې نه وي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رسیدلي پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیره اونۍ په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د نسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د واتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او دوی خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کله علی محمد او کله ولی محمد یادی، او دوی ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادی. نو دوی زموږ سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاتل معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دي د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-22-1-25، 0-22-1-25. او دا واتس اپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې تاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه په دې هیله چې ټول راته روغ د صحت جامې مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته ځل بیا ز سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خایستان ننګرهار یم، چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادر کشیل ننګرهار بیا له کامې ولا سوالې نه اوس نه ساتي، اسدي تکلیف هم لري، نو که هر چاته فتوی د ورې او بیا د تل همدردی دي سره په دغه شمارو ګډونوال شي. شماري ورته وایي ملمړی اتصالات نمبر وایي 0-8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور روشن نمبر دی صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا افغان نمبر دی صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت تازه مشماری دی یو تکراروم که هر چاته معلومات نو دوروره لزړه همدردی دی را سره په دغه شمارو بیا برخه واخلي او که هر چاته معلومات نو مونږ ته دی ځای په ګوته کړي صفر و اته شپږ شپږ پنځه پنځه څلور صفر اریبا نمبر صفر و اته نه صفر درې نه صفر سلور روشن نمبر دی صفر و نه دری دتی شپگ ات سلور ات پینز رسوی که افغان نمبر دی صفر و صفر صفر نه سلور سلور نه سلور یو تردیا خو وختنا په دې حساب شن رور چې تهران می بار بار نشل کې لتان لې من نه کور دانو اکی دې په پاکو هغه سپیشل دی نیا زره باندې سپاره مخه وختنه
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ تیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې را لرو جوړ خوښه او خوشاله څوکاله آرامه وسې ګرانه بیا هم مینه ګل وفادار د ښکلي ننګرهار بټیکوټ ولا سالۍ څخه مې زنګ درته واخلې زمونږ هم دغه شان یو دوست چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي لس کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی او که چاله معلومات یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري موږ له پتا کشمیره باندې زنګ وکړي صفر و سوا و اتیا درې پنځوس او پنځوس اخري کې شپږ دېرش یعنې صفر و سوا و اتیا درې پنځوس او پنځوس شپږ دېرش یو ځل بیا دا شمېره تکراروم صفر و اته و پنځه دری پینزو و دری شپاگو خخ پروانه خواه وقت شیده ولره جزه جایزه هم دیگرانه خخ پروانه خواه وقت خواه خواه
السلام علیکم و رحمت الله و برکات در روزګان ولایت جزو ولسوالی سمې اړیکې نیولې د ما یو وطنوال دی دوه کال کېږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی په سپراویا پنځاویا دوه اتیا شپږ سوه څلور شپېته شماره تماس ونستئ مننه تشکري دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وایم کوم زه یې مطلب وایم له موږ ته غریښ کولې سولې څخه تاسو ته پیغام پیړم زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی چې خو یو کال کېږي چې ورکتي او د جلو سکارې دی خو یې وته سترګې دی او د راستي سترګې باندې د ښه حاله همسته اته دې شته مې برابر نه دی بس خاص خبره نه پیژې چې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څه دی خو ویلای نشي او که چیرې ورناره کې چې نو لا بیا د نو لا په نامه راختي نو موږ څه نه درک سوي دي چې خو یو کال کېږي عمر یې ډېر لس کال دی له هلمند ولایت د ګریش کول سوالې د لارسمه د سرسې سره چې د لکه څخه نو موږ د دې د هغه هله کو چې موږ دا پیغام نشر کې چې کوم مسلمان ته معلومات موږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو علي کوي چې ټلیفون دی شمېرې یا ورې شمېرې ثلاثه صفر و اته پنځه و نه یو صفر نه صفر نه یو شمېرې دا وایم صفر و سو پنځه اته و سو یو نیوي صفر یو نیوي او د ټلیفون بل شمېره ده د سیم شمېره ده صفر و سو دوا نسو شپتا درسو دو اتیا تلیفون شماره زوی دیوان سفر دو سفر دو نشپر سفر بری اتا دو در همور دوی شماره زی هر مسلمان رو تا چه مرماتی پاندین مرسد دو شماره بانی علیکو بنیستی و سلام
السلام علیکم و رحمت الله دغه هلک حبیب نمیر د بالول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی چې نادرک سوی ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان شمیره سره د زمر سره اړیکه ونیسي صفر و صفر اته اته نوي یو اتیا نه څلوېښت
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات وایم د ما زوی ته میوند نومېږي ترکلی په تندې له کوره نادرکه زوی ده هر چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته واړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه صفر اویا درې سوه نه څلوېښت شپږ سوه دوه ویشت اووه مننه تاسو د کامیابۍ په هیله ازادي راډیو دې ژوندی
بلیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ازاد رادیو درنو که درمنه اردن که کارګون کارکران ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو خوش خوشاله سوکري ازاد رادیو او ټول ته سلامونه یو خاص سلام شغل ته یو روشن صاحب ته اختر محمد خادم د علم دولت و اشیر ولسوالی همدل ازاد کارزک د سیمه څخه درته دا پیغام فرستم رب سم دې ته چې یزمو د اشیر ولسوالی د بدیکا د سیمه څخه یو کاس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د اشیر ولسوالی د سیمه څخه نادرکه سوی دی نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچې تقریبا 15 کال کې شته درکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمیره را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمیره د افغان ویسم 0001 4 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا م تکرار کړم، 0001 4 2 8 1 9. او بل افغان ویسم شمیره د 0 6 3 2 9 7 8. او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0 8 0 2 6 4 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمیره به زر بیا ورته هم 0 8 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي. زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، خدای په امان.
زما یو زوی ورکزی دا یو کال او څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلوط کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا که څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اورېدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه، چې اورېدونکو ته به ولولم. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نی چلی احترامات ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است زلپکار زواجمه د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي لخ خپل کور څخه نادراکه دی، چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخون، ملا زرین اخون او ملا عبدالرحیم اخون دی، چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي. او درکه سوې د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوې دي، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ مور سره زیات تشويش کوي. نو دوستان ټول په تشويش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهرباني له مخې او د اسلامي همدردی له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ګړی جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوی د زما په شمول د نور دوستانو لوري. زما د ټلیفون د واتس اپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 4 1 1 0 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 0 3 4 1 1 0 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خبر چې زمونږ یو ملګری قانون د جواد لګاري کامران د درې نشي کیږي، چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چا ته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمیرو برخه واخلئ. 0 3 0 4 0 5 0 5 0 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 0 5 0 5 0 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 0 6 0 1 8 9. یو ځل بیا درته وایم 0 6 0 6 0 1 8 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتس اپ شمیره وایم، که څوک وایي واتس اپ باندې اکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 0 4 0 5 0 5 0 روسیه کې درې پیغمبر ورسات هم د هینه ده چې زما پیغمبر باندې شریکی تر بیا خوښ د الله په نام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دین احمد ملاخل خبره کوم، نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخل ده له شل کاله شاوخوا کېږي، دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حالي د خدای دپاره دا کومک وکړي، کور کې ځوان زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0023 1 03 4 2. شمېره بیا تکرارم، 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه، زما یو خوریه دی پنن د سرګل د وزیر زوی درکته ولسوالۍ تاخر د ولایت، نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطفو کوي دا موضوع سره شریک کړي او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړي، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 0023 1 04 4 4 9 9 8 2. شمېره بیا تکرارم، 0023 1 04 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راغلی قریہ اسدالله د فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه، تقریبا اته کال کېږي چې د کور وتلی، په کور کې خوشکه کړې ولات لري، د دره کې نست. نور الله نمیږي، د پلار نوم میراجان کا، او موږ خپل شپږ ژوند یو، دی چې رسخ کم سوی دی، نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا اته کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سنې، د مرګ معلومات سره یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي. بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالۍ کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو، نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کوي، امکان لري دا خلک خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شمېره یو ماته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو بیا 0 8 3 3 4 5 8. شماره یو بیا 0 8 3 3 4 5 8. او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی که د میرګي مرزې بولی، دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي، او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولی و، دغه پر دلاس باندې اس کښه کړلې و، دلاس باندې کښنی کښنی غارونه و، هغه خالونه جوړ کړی و پر دغه رستلس پر مړوان باندې، پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورلا نشانیان دي، که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم، خو فقط د ده د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی، نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د سر تکریا زما یو خوریې دی، اته میاشتې مخکې وتلی دی د کور څخه، د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته، نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوښینه ده، نوی روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکرارم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
محمدین عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لاګره کړې وه. نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 0 8 8 3 5 3 0 شماره زل بیا وایم 0 0 8 8 3 5 3 0 او بله شماره ده 0 0 0 8 0 8 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0 0 8 3 5 2 مننه. خیر دې سي د ازادي ټول کار کوم وسه مننه کو. نو بیا هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي معلومات ته وي د ربانیو ته پتا راځه کوم سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه که
درمن اوریدن په هیله تاسو بخیر سي. باور زمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری دا یو ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یوه کله څه معلومات لري چې شماره یاده وما اریوا شماره درته وایم چې 0 0 8 8 6 6 6 6 او روشه 0 9 0 9 5 9 5 اریباش مره بیا مو ما په پروا شپږ و وش پد وش پد یعنی 0 0 8 8 6 6 6 6 روشن شمره درته یاد و ما په پروا 9 5 9 5 لته فمنه خدای فمان.
دا زادیرا د ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی جلس مې سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر 28 کاله دی. پرنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 0 9 0 4 9 5 1 0. دوهمه شمېره ده: 0 0 8 8 2 2 درو څلوېش. درېمه شمېره ده: 0 0 8 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 0 9 0 4 9 5 1 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ماته زنګ ووایي: 0 0 0 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
ګران دوستانو او درنو اوریدونکو، د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي راډیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک شوي وه درته پیدا کړو، او د ورک شویو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاوو پیغامونه خپاره کړل، او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمېر ګران اوریدونکو هم ستاسو د ورکسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډېره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې و او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تیلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډېر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار راکړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو رکسوي عزیزان ارسه ژر پیدا سي او رکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تای روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
د ازادي راډیو د ډیجیټل انزوري زپانو سرونکو سلامونه، زه سید شنوارم او د دې ونې ومه ورځ خبرونه ته مهر کله کوم. تیر ونی د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لناوري نکمه نه و. پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو، خو د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ نخته او بمباری هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافی اندازه خړه کړې ده. دا د ومه ورځ په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده. را سره پاتې شئ. بیا هم ستنې مشي. تیره اونۍ د اکتوبر په 9 او 11 افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکو زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنه شته. د اوچا د ورکړل شوی اوسایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم ځمکې ته وخت نه وخت ټالې ورکي، تر اوسه 112 کلی له منځه تللي، لږ تر لږه 12,000 کسان په یو نه یو ډول ترې زیانمن شوي دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیرو په ورکړه کې که څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شویو شمیرو له مخې په کې له 3 تر 4 زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. ازادي راډیو ته د رالیګل شویو ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کچه هڅې روانې دي.
پاملو ما زیاد شد، یک پسر از خودم فوت کرد، یکم زخمی بودم، مال بود اگه کلان هم زیرا واره شد.
مادر خبرو میاد، دختر نیا، پسر نیاز از خوار، از این چی خبر نیاد؟
استغفر الله
تو مزور خورا.
او د زلزلو د معلومولو نړیوالو احصایو لمخې هرات تیرونی له لومړی زلزلې وروسته شاوخوا 40 زلزلې ټکرونه خوړلي او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکې لاندې له 300 تر 1,000 کیلومتر پورې خودل شوی دی. لومړی او وروستی زلزلې 6.3 درجه اټکل شوی چې مرکزونه یې د تباهۍ له ځایه له 25 تر 1 کیلومتر لرې د هندوکش د غرونو د لویدیځ سلسلې په وروستیو کې اټکل شوی.
په افغانستان په لویدیځ او مرکزي سیمو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې چې دي دا د نسبتا د ایرګي او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته چې کوم خوځښتونه دي دا له قبل رامنځته کیږي. وروستۍ زلزله چې وه 6.2 د 10 کیلومتر کې د ځمکې قرار لرلو، نو دغه زلزله چې وه د دې پسې ډاکټر شوکونه چې دي په عموم کې ډېر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنځته کیږي، خو داسې یو کم وخت کې واقع شي چې داسې اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامنځته شي، ځکه چې کومه انرژي چې د هغوی لري د پلیټونو چې د فولټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي نو ریلیز کوي، هغه په هغه ول کې زیات دی. وروسته بیا چې ځان بیرته مومنټ ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه، نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمالوجي له نظره که چیرې په یوې منطقه کې یو زورور زلزله منځته راغلې وي، نو د دې ډېر امکان شته دی چې دغه زورور زلزله بیا تکرار شي په راتلونکي کې.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم له دې نسبتا کمې خود 6.2 درجې سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان یې واخیستل، خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې 70 کاله وړاندې تجربه شوې دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان که څه هم د ویدو آتش فشارونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت له امله رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایه جوړښت دی، چې هغه نورمونه چې انجینري جابوي په هغې اساس باندې نه جوړېږي، خدای چې په راتلونکي کې خلک دا په نظر کې ونیسي او کم ودانۍ چې خپلې جوړوي د انجینیر سره په مشورې او د هغه په ډیزاین باندې مخکې ولاړ شي.
که چیرې په کلو بانډو کې وکتل شي، اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو، خټو او د ډبرو څخه جوړې شوې دي. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي، او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغې لپاره تحکیم کاری وشي.
د طالبانو د لومړنیو معلوماتو له مخې د هرات زلزلو په زنده جان، رباط سنګي، انجیل، کروخ، ګلران، غوریان او کوهسان ولسوالیو کې د شلو زیات کلی ویجاړ کړي، خو ځایي خلک دا شمیر د اویا او کلو په اندازه ښیي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوړي. له تېرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوږنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تېرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو او واټونو تېروي. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوږنوونکي پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنیو د له منځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم له منځه تللي، داسې کورنۍ هم له منځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی. یو سپینګیری بابا د خپلې کورنۍ د غړو مړي شماري او چې 10 مړي وشماري سلګي نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی، د هیچ چا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومند چې دا مهال هرات کې دی، له آزادۍ راډیو سره د سترګو لیدلې حال ویلې دی.
شهادت رسیدلی، زنانه پکې شهادت رسیدلی، داسې کورنۍ وی چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه. کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه مو لیدله، مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده، یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی، هیڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. موږ پخپله پرون تقریبا 460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ، چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی و، نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو. هغه بیا د خپلې کورنیو ته سپارل کېدې، دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده، د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد دی چې لیده، واقعا زړه سړی تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و، د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته، چې خبر شوی و چې زلزله شوی و راغی، ټوله کورنۍ له منځه تللی و، یوازې دا پاتې و. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و، نو ټول کورنۍ له منځه تللی و، شهادت رسیدلی و. یعنی دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونی پیښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې په شهادت ورسېدل، په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي، په زرګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړه ییز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هېر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلیو ولسونو لپاره سختې شیبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوالی ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلۍ استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راړول شوي 650 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بېوزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره $5 میلیون مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورستولي وو. چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاوژنګ طالبانو ته ایله $2 لک د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلي. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 میلیون مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 میلیون مرسته اعلان کړې ده. متحده عربی امارات بیا 3 ټن خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 میلیون افغاني مرسته کړې و، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړې، خو نورې څه نه دي ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي، خو د نړیوالو د کمې توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمایندګۍ نشتون بلل. د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري سیرې هم میدان ته راښکته شوې. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتې. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپله اکسپانه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی، خو افغانستان کې د عزیزي بانک وی موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په ډاګه کړ چې دوی ته دمګړۍ د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتل یو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو پټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیا او برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلدارې مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته، خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوې. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی او همدارس پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امر الله صالح د هرات په ناورین ځپلو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکه کړې دي. پاتې لوړپوړ سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزي، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزي، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادي مسلمیار، یونس قانوني، محمود فضلي او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې وروستي 2 کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیون افغانۍ د هرات زلزله ځپلو ته ځانګړې کړې دي.
چا کوم د خل ریاستونو په هرات کې و، که مقصد هغه د سرې میاشتې و، که د زیدي حوادث و، که د نورو وزارتو و، هغه هلته د شپې په کار اخته سوله، خپل وس و توان یې وکړي، یعنې ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسون هم جوړ کړی، خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاري فسیحالدین د هرات د ناورین ځپلو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر، د روغتیا وزیر قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو یې د ناورین ځپلو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خو بلخوا د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وې. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د خونځې یو شمېر کوچنۍ انجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولې. د افغانستان خزې کڅه هم له 2 کالو راهیسې د کور بندیوانی دي، خو په کابل کې وفعال او خبریاله حسین همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسین امدار چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلی او تبیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې سل جوړه نارینه کالی، لسلو جوړو زیاتې خزینه جامې، د ماشومانو د کالیو شپېته بستې خزینه او نارینه بوټان، کمپلی او یو اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي په راتلو سره هم هراتی ناورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړی سو یو ډېر شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو، انتقال یې کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کېږي او هلته به هېوادوالو ته ویشل کېږي.
اوس هم د افغان کډوالو مسایل. که څه هم افغانستان تیره اونۍ له ستر ناورین لاسته راځنې کېناسته، خو د پاکستان د حکومت دریځ لا هم د افغان کډوالو په اړه نه دی بدل شوی او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې له پای وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ورياده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیلو سره تشبیه کړل.
مګر ګیله وړه ګیله د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواو نه لرو چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک ښکار کړی دي، او دا بیا بالخصوص په نارینه و خلاصه کې چې په زنانه و اطفال کېږي، دا د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا، او دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په تاوده بحث اوختي. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت کڅه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړې، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي، او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم دی، چې ویزه نه لري هغوی هم دی، ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیک پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د ژمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپږ په اسلام آباد کې چې اکثر افغان کډوال وګونو پرونه لږه او دا رنګه په صوبې سند کراچي پر شاید د افغان کډوال ډیر وزورو وځو، او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت بلاجل تر نومبر تراول نیټې پورې ټیمر کړو هغه کړي روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای، خو په خیبر پختونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دنده لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړه نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پړه پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کېدو غږ هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي، نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه، بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستان نه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
په یاد ولرئ چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامي ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل، دوی ورته ګلان غاړو ته وراچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بله غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستاني حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
بدامنی ختمه یولس لکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې مو خبرو کو، خو کو بدامنی ختمه نو دا دهشتگرد چې نن په بونیر کې، سوات کې، باجوړ کې، تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناستی، دا چې چا روستی دی ایمان تیر کا، بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او ورسره بیرستر صاحب د دې خلاف کاروایو کا، ما ته هم پته لګی چې او ته دا شی ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي، د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده، پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاوره سورت تذلیل کېږي، تذلیل یا پختنو یا پختنو.
سردار بابک په یو بله غونډه کې د پښتونخوا خلک رابللي چې د پاکستان د وروستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټۍ جوړې کړې، هو دا واورې ځوانانو د پېښور ته راوست پښتونخوا ته د شر دپاره، او دا زموږ مسلمانان وروڼه دي، دا به دلته دا که ګلبدینو، دا که ربانیو، دا که سیافو، دا که بلو، دا که بلو، دا که بلو. بیا به په هغه وخت کې ولی خان بابا پاټۍ له پیغور ورکاو وی د افغانستان نه دلته پښتانه مشرانو میندې خویندې راغې، ولی خان پې خفه دی، ولی خان پې خفه نو. خو ولی خان ورته وی چې پردي کور ته ګټي مولا مولا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلې. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکړي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اتکزی یو ور بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د ځورونی او جبري شړنې په موضوع غور وکړي. هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نه دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لړ مهلت په ورکولو بهاني ورته ولټوي. د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ په لاس کېږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې دا نه خوښه ته باسه، ته دا نه څه کوله، تعلمي قوانين د کډوالو غو نه څه په مال کوله. موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو، موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې واره ما پر دوی باندې خپل وطن شور کوي، پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي، وطن مو ور در په در کوي، پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازله کوي، یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلطه کوي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی، پاکستان نه دی منلی، انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده، تا هلته افغان کډوال پر زوره نه سي لژلی.
شیل خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملاتړلې ده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره باید ویل چې موږ یو شمیر پولیس د مهاجرت کارتونو درلودونکو افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې ترې په زور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں۔
سال کے دا چیری پاکستان حکومت افغان کڈولو تا دی اکتوبر دی میشتی تر اخره افغانستان تا دستانی دلو گواه او محلت ور کردی او دی نستانی دلو پا صورت که لغیر قانونی کڈولی سخه دی جایدادونو دی لاندی کولو خبرداره هم ور کردی پاکستانی پولیس کمپونو تا ورزی او خلکو تا دی جر ترجر وطلو توصیه کبی۔
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملت پالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوز او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی۔ په جنوبی پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولی چې د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی۔ هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي۔
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی۔ نمک حرام خو تاسو یاست چې څلوېښت کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سا او د نړیوالو قوتونو سا په عربونو ډالر واخیستل او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی۔
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی۔ بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې۔ مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان دا پریکړه یې ظالمانه بللې ده، خو د ده په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکه هم کړې دي۔ په راپور کې نور حال نه ځان خبرو۔
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې دا مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځېدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف راټانګل. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړي. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گت کی طرح ان پر
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وکړي، چانه پیسې شکې، چانه ځمکې لاندې کړې، دا څال دوی راکسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټولو نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي، چې دلته څه روان دي،
اس وقت پاکستان میں افغان مهاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ وہ کیا رہا ہے پاکستان کا۔
که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅکله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړی، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی، هلته عملیات کول. پاکستان هم ملامت دی، پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړي دي، اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چې راننوتی بیا یې پر راواچي، بیا یې وټکی، بیا یې وډبی، بیا بې عزته کې نو ګوره تا خو به یا ماته دروازه نه را خلاصوله، چې دروازه دې را خلاصه کې بیا دې بې عزته ولې کړل؟
په سویلی پښتونخوا کې مخور دینی عالم نورالدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستاني ځواکونو ته د افغانانو په نښه کولو او ورښودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنې ټینګار کړی.
نن تزما رسوائی کہے اللہ بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوائی، نن ما ذلیل کہے اللہ رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کہے ما مکه وای ما اخو راز د شو تلکل ایام نداویلها بین الناس فی ورج کل بت ما جیر کل بز ما جیر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 15 شورزو کې د افغانانو جبری اخراج ظالمانه پریکړه د چامل کې دلی ناممکن دی. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په دغه فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زموږ چې څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر یو چا پوری خبره ورسول یو حق خبره کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبیک افغانان چې د ده په وینا خپله هم د ترهګرۍ قربانیان دي او اوس تر ښه پاکستانیانو هم ښه پاکستان لپاره ثابت شوي دي باید د نورو افغانانو په څیر ونښړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو غوښتنه
کړې. ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے اور ان کا
تاسو د دوی ورتیا وګورئ، پاکستان ته خدمتونه او د مهذب اوسېدو حالت یې وڅارئ. دوی هېڅکله د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل د ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونشي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي.
تو انہیں بھی ٹرکوں میں بھر کے سرحدوں پہ چھوڑ کے آ جائیں.
عام پاکستانیان او پاکستانی رسنے دا افغان کڈوالو د استرو د پریکړه په تړاو څه سره وای. په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلی